25 متر.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د جوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلی او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبه سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو لوکی پینځشزی او درې ماشومان وژل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې موبایل د بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونه اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلی غړي و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او لکه بلې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د پاکستان د بندرو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپل جدي اندیشنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 304 د شکال لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی، 40 سانتي متره سور او وزن 300 کیلوګرام لري. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې لیکل شوې دي. د افغانستان او آیرلند ترمنز وروستۍ شل اووره مسابقه روانه ده. دا مسابقه په شارجه کې روانه ده. پچا افغانستان وګټله او غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ وکړي. د افغانستان ټیم تر اوسه په شپږو اوورونو او درو توپونو کې 45 منډې په داسې حال کې کړې دي چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. وروستۍ لوبغاړي هم دا اوس وسوځېده. دا مسابقه به د دې لړۍ ګټونکو معلوم کړي. لومړی شل اووره سیالي آیرلند او دوهمه افغانستان ګټلې وه. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې له هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې پنهخه کړي ولس ویشتلي او لمنځه وړي دي. د اوکراین پوز نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمینه کیف، پولتاوا، خمیل نیتیتسکي، چرکاسی، کیرو ووهارت، دنپرو، پتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنهخه شوې دي. د پاوس په بیان کې راغلي دي چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د اوتو غندوی په وسیله حمله شوې دي. د اوکراین پاوس د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د سومی سیمې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباری وروسته د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاور کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوې دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوې دي. دا د شزو ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیول لوړوالي شکایت کوي.
د دې خلک څه ګیزو بیگانه لري. وزګور ډالر په ټیټ راغلی. افغاني پورته ولاړه. نرخ په یغې جمعانه کې ولاړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 1500 او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي. لبلی خو د پاکستان بریدون وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وای ځواکونو د دې حمله په جواب کې د ډیورن کرشي په اوښدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وشتري. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدون په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بلل دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي، ځکه دا سه پیښه خورا بدې پایلې درلودلې شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نخښه شوی چې لامل یې 15 خزي او 2 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستاني ولسوالۍ ملکی حکومت باید پرینګ دي چې د پاوز څو تنه جنرالان په دې ډول به پاک کړونو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپل غلط سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګوندوي هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتون کې هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. سوشیټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نخښه کړي چې لامل یې لږ تر لږه هته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبری کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نخښه شوي دي. پاکستانی سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړی او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نخښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کیمه په پرګنده خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو ومو عمرزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش خپل جنوبي وزیرستان شه په دارا شوال شه د میجاوانه فعالیتینه دي مش اچیر نه تر لې سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
په خاله تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخښه کړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړي چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخښه کړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. خو ازادي راډیو ته د پکتیا لډنډ پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکه مبارزه ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستانی الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې د بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوې چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پی ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبري کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډیر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې د طالبانو د حکومت نه را پدې خو چې حتی د ملګری او دوست حکومت ګڼل کېدو دا دریم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلواله
د څه ډول همکاري خوشتل لري. شم صاحب پاکستان دا منظورم دره چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي د پناه دین ورکوي
اوم دا وختنه خو هم دا ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغ دوی سره کړی دي دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و مګر د دینه زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولې ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزې ده د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده او دویم دا دی چې پاکستان دوم دی هم دغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلی سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوست د راتګ او د اشغال زمينه برابره کړي او هغه اوس ولسی خبرګون ماغه ته پیدا شوه دی په سولېز توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبانو پاکستانی طالبانو
سره
مبارزه
کوي. فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې و پوي شي چې چرته دا سی وی واقعیا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او افغانستان په پاکستان حمله نه کوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دا د ډېر مودې راځي دوی هغه خپل ناکامي د دوی د امنیتی ادارو د دوی د پاوز بې کفایتي د هغه د پټولو لپاره او دا چې خپل ولست یو طرف ته د پاوز ارزښت او د دې هغه ضرورت قائل کی چې پاوز دغه د ستاسو دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویل چې دوی لاندې کړی دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختار وي نو د دې د لاندې کول لپاره دوی اوس دغه یو تګلار خپل کړی دا چې د تاو تریخوالی دا او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړې کړې دی او میاں نسی نو پاوزم دغه څه تګلار خپل کړی دی.
ډیر مننه سلامت اوسې شاخلې زردار شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنن کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلای وایم یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک او غوالي او دنیا مو غوالي یو خو د دې توریزم د مقابله په نوم د دغه عمل ترڅو کې بل ټي ټي پی دا کړه د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وای ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دې ترګری کارونه خپل د خپل ګټه د لاسرولو لپاره استفاده
کوي. چی شي ګټه تاسو منظور لګټ نه څه منظور دی پاکستان تاسو ولې دل چور مبرس الته بریډ وشو پوزیانی وو وشل شول نو ګټه په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د لوی تجارت کړی ده د ډیر کالونو رئیسی اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي په دې چې پاکستان اقتصاد ډیر ورشکست اقتصاد ده نوې ملکي حکومت هم راغلی.
فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دواړو خواو ترمنځ لانجه ډیره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولې ده وغوښتل چې خلکو د ځان وخی دا یو طرفان ده بله طالبان د طالبانو واک د ایسای په لاس ده ایسای دینه بالکل مشکل نه لري پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته نشي راتلی نو په طالبان دوی په مقابله کښېنې کې یو څه داسې چنن کړی دی هغه هم دا هم سختګي ده او بل ته تاسو په یاد وساتئ هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده مخکې هم همداسې حملې کړې ده هغه بلوچ مبارزین دوی پنه کړی دا یو خبره او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا یو واجب
د سیاسي چارو شنن کای نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورونو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغه رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووسی. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورونیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل 15 راپیل کړي. د جیو نیوز د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر افتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبروري تر 24 پورې له 544000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1900 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوې چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنې شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
او فل حال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه کوجه هغه د ځوړ شخصیت مناسب ادارو کې پدند وګماري
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډیری مودې راهیسې ایران ته ځم. لازم د خپلې میرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 10 کلن یم. افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نهرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له څو لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو ګاونډیو هیوادونو په پرلپسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د دبليو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوی ډیرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د امر روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یاد ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کوي ولو بهیر ټاکنه شوی دی.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو او غزناور ناوه جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې لا تیری ونی راهیسی دیار لس روغتیایي مرکزونه تړل سوی دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوی و چې نور د یاد موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په دیار لسمه نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په مؤسسه لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د دبليو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دا کار ودرېده. په غزنی کې دیارلس دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوی بیرته برابر شي. د اعلامي روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندیشنې دی هواري او د ایت دی یو ځل بیا د روغتیایي خدماتو زمينه برابر کړي. تا تر د غزنی خوګانو ولسوالی اوسیدونکو ده دا غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخه راغلي. تا تر وایي د روغتیایي کلینیکونو بندي عدل د خلکو په ځانګړي توګه د شزو ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډیر ګواښون کړي.
خبر ساينس په غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. دا د شزو ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو اوس بند شوی دا باید بیرته خلاصي تر څو بیرته د شزو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوند وخت باید خلاصي ورته.
د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه ډیر لس روغتیایي مرکزونو په تړل کې دوه سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. د یوای په هغه سیمو کې چې موږ کار کاوه خلک لومړني روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دوی له ډیرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډیرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر دورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولې او لکبلې ګنش بیر کلینیکونه بند شوې دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېر فعال کمیټه و وړي خلکو ته مرسته رسولې خپل فعالیت درولې. د دې کمیټې یو شمېر کارکونکو او مرسته رسونکو په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدا لوی ضایع بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولي. په غزنی او بلخ کې د کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازی په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روختون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتل. اوس چې روختون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په خونی زبرخه کې زیات زده کوونکي او خونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی.
زده پوهانه په برخه کې د سویډن موسسې لا کارکون کوم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موج او د سیم خلک له ډیر اوسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت یو بل تنج په افغانستان کې په مرسندو یا چارو بوخت دی او دا هم نو غاډی نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
چې کمیټې سویډن
دی وايي هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وتاړل شو لونی شي کولای کار وکړي او کونور دي ټول کارونه غیزمن دی او د میلا ترانز لاره درمل په بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوخی لامل کې ګلوې ځای ده. داسې مال چې خلک او بوډو دین لري او لولګي مري خود یې سازمانونه ته په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پور د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپل اکسپانا د دې وضعیت په اړه ناهیلي خودلې او ویلې دي لا افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله خودلې چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څو باندې سلويختو کلونو راهیسې په افغانستان کې دروختیا او پهنې په برخو کې کار کاوه. خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو له خالبي اړه بیلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسله دی چې په سویډن کې یو شخص قران کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخنه ونه غواړي اجازه به ورنکړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي و چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له شلو زرو معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسي په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو وای د ګردی شاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیوته پام زیات کړي. دوی همدارس وای اقتصادي کمزوري دي او نشي کولای چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردی اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلین غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامدار څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې ورستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا لوړه شوي خود توکو په بیا کې نه یوازې لګواره نه تر سترګو کیږي بلکې بیا یې لال وړي شوي دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجی وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي پکران دي دومره وسونه ولا که څوک لري ولا که داسې خلک شته چې ګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي په نرخ کې وزګوره ډالر ټیټ راغی افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړي کیږي په هغه باندې جدن عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ول
چې چکسونه باید لکه گزاره وشي ټیټ شي مالیات دا مثلا مسول مالونه مسول به کم شي ولا چې موږ مسول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچو.
بلدون ته ځای چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکل سوداګرو سره ناشته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.5 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي. چې تر نیمایي ډېری انجونی او میرمنې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زمو شخله ازادي رادیو اورې د روان خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورسته لانجه ده. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې وي په مخکې د دې سات لاندو خبرونو ته د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانا په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرشي په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وشتيدي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 300 څلور د ښکالا لرغونتوب لري. باختر خبري شان چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د برښان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی. افغانستان نن له ایرلند سره دریمه شل اوره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت شپې په 8:30 بجې پیل شي او اوکرين وای د هوایی مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بي پيلوټ الوتکو څخه چې د دې هواد بلا بیل سیمه پنهخه کړی وی ولس وشتي او لمنځه وړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه. 25 دقیقې بحث ته خرغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حمله کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوي چې د پاکستان د پوځ وته نسرتيري د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یو انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووشل شول. د طالبان حکومت د پاکستان بریټ د افغانستان پر ارضی تمامیت يرغلو بل او وی غند او وی ویل چې په دې بمباریو کې 15 میرمنې او 3 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې دا حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبی سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ترسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او وی ویل د ډیورند فرضي کرخي په اوګدو کې د پاکستان د پوز مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنهخه کړل خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. لبلې خو د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په خبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دوه پوځي چارواکو د خپلو نمونو د نه خودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یو سیمه کې د لګیدلو هوانونو په چاودنو کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي داسې کړي دي. د طالبانو لوکمنې دورسته د لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباری وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نکړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباری ظاهرا پا په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د بریټ جواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې بریټ غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباري بل شک د میرالی د بریټ غچ دی، ځکه د پوینا د زرداري له خبرداري په څلورویشت ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حملو لورستي چپې سره د افغانستان پورا ملاتړ شته. د پاوز په بیان کې پر افغانستان د هوایي حملو کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوی چې د میرالی حمله هغه وسلوالو تر سره کړی ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړی دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پاوز په بیان کې همدار از راغلی چې پاکستانی ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځ د حمله په تړاو یې اته تنه وسلول او وژل. پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې څو ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پرګاډي مبارزې ټینګار وکړ. په نن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لری راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقب او نورو اړخونو خبرې کوو. د خبرونې ملمانې دي د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکي نصر احمد شیرزای. دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو تر ځما فکر کوئ د پاکستان د حمله هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکړو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پریکړه ده. کوم عامل د پاکستان پاوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو مازه بیتون کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. په دې خوښنۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او صفاق پوز د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو ور بیا هوایي بریدونه کوي او هلته د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله راولي، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ په کلکو ټکو غندو دا د پاکستان د صفاق او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه د غی استابلیشمنت چې د پوځ او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، دا ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې، د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي اقتصادي
انصاری سره وبخه. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا کم 500 کلونو لاس وهنه د دې په باب خو مخکې نه یو حکومتونو هم ډېر زیاتې څرګندونه کړې وي او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمن ثبت کړي وو. خو نه حکومتونو دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندل او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دې ته موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت یې هم له لوګې مري او ولس بیچاره یې هم د تباهۍ سره مخ کړی وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او له چین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي، چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندوستان سره او ور سره هم موګوتاسي وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د غوی سره به په ښکارا دښمنی نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپل غیګه کې همي ساتلی او هغه پری خبر دی او د پښو د موګات لو به ور سره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزائم دي، د انګریز له ماتې خوړلې پوځه راپاتې او جوړ شوی د رنجیت سنگ او د
انصاری صاحب وبخې. انصاری صاحب، یعنی سوال دا دی اوس وبخې چې خبره بلې خواته لاړه نشي، سوال دا دی چې آیا په رښتیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او که نورې پلمی دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي؟
نو اساس کومه غوتاسي وینو د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي، له دې نه له رسنیو سره مرکې کوي، خپل مرکزونه خایي، عمل ته عملیات لري، په چترال کې عملیات درلودل، په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي، دغه سي په بلوچستان کې تاسو وینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ آزادي غوښتونکو پاوز او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کوي. او یوازې ټي ټي پی نه ده، بلکې نورې ډلې هم شته چې هغه په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ ورته کوي. مګر دې چې طالبان او تاسو ولیدل چې په پیښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شو یا نور نور و، په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دادا ابھی شعار دے خصوصا د پی ٹی ایم او د نور
مننن انصاری صاحب،
بلوچ دی کې سندیان دی او کنور دی. نو په دې ټولو لوبو کې د پاکستان پوځ او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټې د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستي او توتی جوړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو بیا هم راځو انصاری صاحب، شیرزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي وایم، ستاسو له نظره د دې بریټ هغه انګیزه یا علت په اوسنیو شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړې څه دی؟ آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمباریو شاته دی؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو محترم میلمه او تخنیکی همکارانه او درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې د ډیر کلونو رئیس توریزم ده او جګړه دي. دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کا، خپل حکومت هم چلوي، نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته. همدغه لارې نه دوی ډیر کلونه رئیس پیسې ګټلې ده.
شیرزای صاحب، د خبرونې وخت لاندې که لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ، لطفا چې علت څه دی، یعنی په دغه سي او حالت کې په دنننیو شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه تازه لوړه کړي، د دې حمله علت څه کېدای شي؟
یو خدای هلته پاکستان د نن د بلوچانو مبارزین ده چې هغه عملیاتونه ترسره کوي. دوی غواړي چې خپل خلکو ته وخی چې مونږه مارام ناس نه یو، د دې دلې د داتو لا چې ګنایا چې د ټي ټي پی په غاړه ټي ټي پی د دوی خپل کسان ده. تاسو وګورئ عبدالله شاه چې وای عبدالله شاه په وزیرستان کې وو، دوی عبدالله شاه وای چې مونږ پنه خکلی ده، داسې نه ده. دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم پنه خکې، یو بل خواته خپل خلک ته وغواړي چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزې کوو. او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته، دنیا ملل متحد هم دوی نه مني که دلته دوی عملیات ترسره کوي. دوی ملل متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی، یو بل طالبان هم دوی خپل کسان ده. هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کولی شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهداف د ترلاسه کولو لپاره. په همدې خاطر دوی هم دغه عملیات اوس هم نه ده، د طالبان راتګ نه رئیس سو ځلې ده چې دوی عملیات ترسره کوي په افغانستان دننه، او افغانستان چارواکي او تا طالبان هیڅ هم نه دی ولیدا
دوی پوری طالبان
اجازه نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تللی.
شیرزاد صاحب زم دا پختنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حمله پر وړاندې کوم امکانات لري، هم له پوځي نظر او هم د نن په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابېږي د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي؟
ولې د افغانستان خلک دا ټول پوهیږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاورې کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې، یو ډېر یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوي ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېدل، سفرونه یې کوله، او څنګه دوی اختیار لري چې د پاکستان خلاف شی وکړي؟
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. د بحث ته بیا هم دوام ورکوو. د شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوه شم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه خبرګونونه څه دي؟ ورسپانې څه وایي؟ سیاستوال څه وایي؟ ګوندونه څه وایي؟ اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته او ریډینګ ته. کور پاکستان خو چون چې رسمي تر اوسه پورې د دې بریډن په اړه باندې سړي ویلې، نو اباسونه هغه عمرنيشته سمره چې د یو رسمي بیان وروسته مومن کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د کولونیزو رسنیو زمي حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کیږي. پاکي باندې البته نن سهار نه د غرنګي دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کیږي. نو هغه په کې البته بیا د البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانو راغلي دی رات کړی دي چې دا هم شي خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دا خبره کوي چې د دې کوم وسلوال مخالفین یا د یو کمانډان چې یا سو د دنوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې یاد شوی دی. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې رسنیو کې، لیکن رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج لخوا رسمي بیانیه نه خپره شوي یا د بهرنیو چارو وزارت لخوا، نو بیا دلته دا چې عموما
طاهر خان او بخي
پاکستان رسنۍ میډیا هغه ته دغه نه ورکی.
طاهر خان او بخي په ځینو رسنیو کې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس او ځینو نور رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې هغه ویلي دي د حمله تایید کړی دي.
نو ما خو تاسو ویل چې د اسوسییټډ پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونکونه دي چې هغه غوی سهار په خپل باندې وی چې دا حمله شوه، دا حمله دی کړی دا په ځینې یاد کړی دي زیاده دا هم کوي چې په دې کې دوی وسلوال مخالفین دي په لخت کې خدا نه وایم. او د اسوسییټډ پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید یقین دی یو خبر ورکړي، نو هغه لپاره خو یو قوي یو سرچینه لري، دمر مهم خبر د لپاره یو نوم لري. نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نه شو ویلې، خو ما تاسو ویل چې رسمي بیان راشي د پاکستان رسنۍ غزيات مغه رپورټم چې او بیا پاره باندې باسرم شروع شي. زما خیال پاکستان زکه تر اوسه په رسمي نه مني چې بیا ني د پاکستان خدای وي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کرخنه ده، دا رسمي پوله ده او نړیواله پوله ده، چې بیا تر نړیواله پوله نه تیری کی او په یو بل هیواد کې ته حمله کې او بیا هغه ته خدا بیا حق غم لري چې هغه پتا باندې به جوابي حمله وکړي. نو معنی دا ده چې پاکستان اوس پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېر زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دی ویل شوی په همدغه وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو تاسو په وینا په سوشل پانو کې چې کوم مطالب خبره کړي؟ تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو دلته د تحریک انصاف ګوندې هغو په حکومت کې پاتې شوی دي یا نور ګوندونه دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي همداسې؟
نا چې زکه ما لکه یو خدای خپل غ رسمي رسولونه بیانونه خبره کیږي، بیا په ایکس پانه باندې هغه باندې ځنه وخت بیانونه چې خارش هغه د کی بیا د ثانیه او تر بیانونه تر اوسه پورې زکه مور منو ان دی لکه دغه تاسو د پیری ګل ټاپ کې نو ډرونه خو بیانونه نه دی راغلي. ولما خالي دی په منتظر کی چې فوج شوی او بهرنۍ چارو وزارت شوی یا وزیر اعظم شوی یا بل شوی بل تر اوسه پورې څنګه دغه خاصه نشته. نو دغه رنګ بیانونه نه دی راغلي، البته په سوشل میډیا باندې په ټولنیز رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډیره توده موضوع دا وخت نه هر څلې په باسن دي کوي او جرنالستان ډېر ځات په دې باندې نکل کړی دي لیکن هغه طرف نه سیاسي جنډا سن دی ویلي
مننه تارخانی ولنده پښتنه ورسته دا چې د پاکستان د پاوډ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو خوانی منصبدار دی بیا هم امغه د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دی چې د پاکستان د پاوډ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري به له شک دغه په وینا د ولسمشر آصف علي زرداري له غیژمن نه ورسته شوی چې تقریبا 40 ساعته او روسه د دله د یمن نه دا بمباري وشو چې د ویل چې د خپل سرتیرو غچ به اخلي یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د همغو حمله په جواب کې وي د میرلي د حمله په جواب کې
ډیر احتمال شته چې دا هم د ولسمشر د بیان او د غیر نولان د کله په میرلي کې حمله شی او ځکه چې آصف زرداري دا خبره چې کړه د میرلی دوا فوجي افسران د روی جنازي وی د روس تکړه درنداتري زکه هغه پکې دغه خبره کړي ورته دغه معنی خو د پاکستانی طالبانو ته اشاره وی نو دا ډیره احتمال شته زکه چې حمله ملو یو او پاکستانی فوجان پکې وجل شوې دي او بیا دلته کور په پاکستان فوج کې دنه نه هم یو فشار خو وی چې دا طرفات راخلي د دې حمله نظر سره د سیاسي حکومت ته اوسه دا داسې فیصله د سیاسي حکومت د اجازه نه بغیر بالکل نه کیږي لیکن دا ځکه یو خکار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو نو داسې یو هیله وا چې د افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې خکې او تاسو ګورئ د تیر څلور ورځو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ رابطي شوی دي ملاقاتونه شوی دي تازه افیر نازیم العلوم کندهار ترار مراشدین سره ولیدل امیر خان متکی اساګار تر پاکستان بهرنی چارو وزیر ته ټلیفون وکړ او دا نو پدی بیانو کې تاسو ګورئ نو د دوار غاړو نه د خط اړیکو خبره شوی لیکن نن چې کوم کار شوی د زما خاډه اغه شین د بیان رسید
لته سونه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې باس کې ګډون کاوه خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو انصاري صاحب د طاهر خان خبري هم تاسو ورولې چې دای وي په داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګلې شوې دي څه کې دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښې دی شي
بلی واکان دا کار غیر متوقع و ناول کار دوی تسره کلو او بیا دا هغه غاق نوروز تا چی دا پاکستان نوی ولسمصر آصف علي زرداري اختار ورکلو دا غی اختار نوروز تا دا غسی کار کیگی مانا دا چی دوی دا جگره لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده زلونه ډاکو د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته او دغه کاری تر سره کړو چې دا یو ستر جنایت دی افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د خو اړیکو کغه کلتوري اړیکې دي کغه علمي فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي سیاسي اړیکې دي د خو اړیکو غوښتون کړي مګر موږ وینو چې د پاوز او استابلیشمنت د خوا چې کوم لاس پوڅه حکومت راشي هغه اماغه ازایم تکراروي اماغه پیخي او ناکردي تکراروي د پاکستان فوځ او استخباراتي کې دا د دینه معلوميږي چې دا غراغله حکومت ک ولسمشر دی او ک صدر اعظم او کابینه دی نو ټول د انټایو د پاکستان د فوځ د سپوچې د چلته راوست او استالي کړه کینه او هغه څه چې هغه ورته وایي اوس د دې لور سپیټرونو نه کار اخلي پاکستان د خلکو وغوښته د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دادا چې په خپل حکومت
ارولی ترڅو د درس جناتونه نور لاس وا تر زیاته مننه بیا هم انصاری صاحب تاسو مخکې مووریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وینځ به هله مجاهد هم خبرداري ورکړی د پاکستان ته ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري لدینه مقصد څه کېدای شي
دغه نه مقصد حتمان دا دی چې پاکستان یو ورنه دوه ولس ورنه بلکې په لسګونو واره د افغانستان په خلکو بریدونه کړي. د افغانستان خلک بم نور دری متل دی وایي تنګ آمد به جنګ آمد. نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت د خوندي تابع لپاره د خپلو خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي او بیا چې د هغې نه هر څه جوړ شو پړه به یې په پنجابي اړخ وي د پاکستان په پوځ او استخباراتو به وي او زیان به یې او تاوانونه به یې هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته که حکومتي اړخ دی او که ولسي اړخ دی دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دعوا لري، د خلکو د امنیت دعوا لري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتابه دعوا لري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې غبرګون خو د وامرېدل چې په غبرګون کې په هغوی بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي، دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې ګزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاګه ونه کتلی شي. که دوی نشي کولای بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولای شي خپل دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنز پراخ تجارتی اړیکې دي، ترانزیتی اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتی مالونه د پاکستان لاري تیریږي. د دې وضعیت په دنیوي حالت کې څه کیږي؟
ګوري مې دا تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو پاکستان لارې بند کړې ده، افغانستان هیڅکله دغه توان نه درلوده یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لارې وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هیڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کیږي، که څه کیږي بیا هم پاکستان هغه مخکې غوندې ده. اوکې، خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي حیات لار کابل ته دوی مرکې وکړه، دوی وکتله پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښيي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي. دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان او پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا لویا استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالات پېښ شي، خدای دې نه پېښوي، ولې که چېرته پېښ شي نو څه دی یو د څه ډول یو حالات اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له اخلانیت کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووزي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
مننه ډیره زیاته. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 25 دقیقې اونیس بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوو چې دا بحث مو تر پای واورید.
Oh, سے آسان نہ دے.